قدر من اوریدون کو دا افغانستان دا سیاسی چارو چون که او کارپور شاغلی مهیبلا شریف هم دا اوست کابل از خزما سر تلیفون پکر شدی او غوارم دا افغانستان دا مهم مسائل و پار دی نظر رو پشتم جناب شریف صاحب ترار چلو مریز ما سلامون او نیک هیلی و منی دیر منن چیز من بلن مدمرکی دا پارو من
الله تبارک و تعالی په عزت لره زه هم په خپل وار باندې خپل سلامونه او نیکی هیلې ستاسو او د درنو اورېدونکو حضور ته وړاندې کوم.
ډېره مننه مهرباني مو ده جناب شریف صاحب. په افغانستان کې د سولې د راتلو په اړه هڅې ګړندي شوي دي چې یو ځل په ماسکو کې غونډه جوړه سوله. دا دی اوس بیا زلمی خلیلزاد خپل سفر رسمي پیل کړ چې په ترکیه کې به د روسیې د خاص استازي سره هم د افغانستان په اړه وګوري. تاسو د ماسکو غونډه د سولې په اړه څنګه څېړي؟ آیا روسیه او امریکا به په افغانستان کې د سولې پر مسلې یو ګډه ژبه پیدا کړي؟
لا، لومړی سره داسې معلومېدله چې امریکانو په سیمه کې نور هېوادونه ورو ورو دې ته روان دي چې د افغانستان په ارتباط باندې په ورته نظر ولري. زما په نظر باندې اوس دې ته زمینه برابره شوې ده چې دغه همغږي رامنځته شي او یو داسې هوکړه وشي چې د هغې په اساس باندې په افغانستان کې آرامي رامنځته شي، سوله رامنځته شي او دلته دوی په ګډو مصالحو باندې یا په د یو د بل د ګټو په منلو باندې دلته کار وکړي. زه فکر کوم همدغسې و لوري ته اوس مسئله روانه ده. امریکان او روسان په یوه همغږۍ کې دي او د دغې همغږۍ په اثر باندې زه فکر کوم اوس دې ته رسېدلي دي چې په ځینو موضوعاتو د یو بل سره اتفاق وکړي او دغه اتفاق بالاخره دې ته راشي چې په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره شي.
ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکې به د سولې توافق رامنځته شي. ستاسو د نظره یې طالبان به دې ته حاضر شي چې د امریکا سره په توافق ورسیږي؟
زه فکر کوم چې ښاغلی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې دی، دغه ناستې په بار بار دادي وشولې او لا هم کېږي او راروانه غونډه ښایي بیا هم په قطر کې وي او په دوحه کې بیا دوی سره وګوري. زه فکر کوم چې زلمی خلیلزاد په خپلو هڅو کې داسې لوري ته روان دی چې د ده په اند باندې به دغه سوله یا هغې د هغې هوکړې ته د رسېدلو وخت ښایي د راتلونکو جمهوری ریاست لټول ټاکنې انتخاباتو مخکې هوکړه وشي او دغسې یو اتفاق ته مختلف لوري یا ښکېل اړخونه سره یوې هوکړې ته سره ورسېږي. زه فکر کوم که چېرې دغه هوکړه رامنځته کېږي او دغه اتفاق کېږي نو بیا زمینه دې ته برابرېږي چې په یو ډول نه په یو ډول باندې د انتخاباتو مسئله لږ وځنډولی شي تر څو دغه اساسي مسئله چې د سولې مسئله به دغه سر ته ورسېږي. زه فکر کوم طالبان له زلمی خلیلزاد سره په کومو موضوعاتو باندې چې تر اوسه پورې غږېدلي دي داسې موضوعات پکې نشته چې د هغې په ارتباط د اتفاق ناشونی وي، د هغې په ارتباط د هوکړه لرې وي. زه فکر کوم چې دغسې یوه زمینه رامنځته شوې ده چې امریکان او طالبان به په ګډه باندې په موضوعاتو بحث وکړي او د بحث په پای کې به هر لوری د مقابل لوري نه هغه غوښتنې ولري چې د خپلو سیاسي او یا د راتلونکي په ارتباط کې د اهدافو د موخو لپاره په کار دي او یا یې لږ تر لږه د اهدافو موخو خدمت وکولی شي. زه فکر کوم دغسې یوه زمینه تقریبا برابره شوې ده چې دواړه لوري او یا د دې ډول ګډ افغان لوری د هم دې موضوع ته ورننوځي او موضوع دې ورو ورو د حل لوري ته ولاړه شي. دغه څه اوس فکر کوم چې ډېر ښایي لري نه وي او اوس نږدې شوي وي چې مسئله باید حل شي.
د بلې لوري طالبانو په قطر کې خپل نوی پلاوی وټاکي چې په هغو کې انیس حقانی چې اوس په کابل کې بندي دي هغه یې نیولی دي. تاسو د دوی دغه نوي ټاکنې د سولې په اړه څنګه څېړي چې د دوی موخه به څه وي؟ آیا دوی غواړي چې په دغه کې خبرو کې داسې یو برلاسي ولري؟ همدارنګه د دوی درېز په مجموع کې تاسو څنګه څېړي؟
د نوي ډلې ټاکل د طالبانو په تحریک کې فکر کوم کومه نوې خبره نه ده، ځکه د دې نه مخکې هم د شیر محمد عباس سرګزي په ځای باندې د ملا برادر ټاکل رامنځته شول او بیا هغه مسئله هم تر اوسه پورې ځنډېدلې ده او داسې معلومه نه ده چې ملا برادر به اوس قطر ته ورسېږي که نه. نو دای په دغه ډول مخی په واره ولري او کڅنګه خو مهمه مسأله دا چې د دغه نوې ډلې چې په هغه کې ځلې نوې کسان ورګډ شوي دي او دغه نوې کسان به اوس له امریکایي لوري سره خپلې خبرې مخکې بیایي په دوی کښې له شکه پرته دوی اناس حقاني هم ذکر کړی دی او اناس حقاني د جمهوري ریاست د ویاند چخانسوري او همدا ډول د امنیتي ویاندانو په قول باندې هغه تر اوسه پورې د افغان بند چې پروت دی او دلته د زندان د تړلو دروازو شاته دی تر اوسه پورې د ده په ارتباط باندې له افغان حکومت سره فکر نه کومه چې کومه مسأله مخکې به ور شوي وي او که په دې ارتباط باندې کومې خبرې هم شوي وي نو تر اوسه پورې عملي جنبه نه ده غوره کړې نو که چېرې دغه سړی خوشحالي کېږي او ځي دی هم د دې سولې د خبرو یا د پلاوي غړیتوب ترلاسه کوي او خبرې کوي زما خپل نظر دا دی چې دا مسأله به په دې معنا وي چې امریکانو له طالبانو سره غږېدلي او طالبانو د دغه کس غوښتنه کړې او امریکانو هم د جوړجاړي ته د رسېدو په خاطر باندې د ده په ازادولو باندې ښایي له طالبانو سره خبرې کړې وي او په همدې ډول له افغان حکومت سره هم وغواړي چې د خبرې وکړي او مسأله د حل لوري ته بوځي خو تر اوسه پورې داسې نه معلومېږي چې اصلي مسأله دې پرې شوې وي یا د په دې ارتباط باندې کومه فیصله شوې وي ځکه د افغان ویاندانو خبرې ډېرې زیاتې ضد او نقیضې دي ځینې د محاکمې خبره کوي او ځینې هغه لوی مجرم بولي او ځینې په لویو ترهګریزو فعالیتونو کښې ښکیل بولي خو په هر حال اصلي مسأله دا ده چې کله مسأله جوړجاړي ته ځي نو افغان حکومت او امریکان به د ځینو وشایلو له لاسه ورکولو لپاره تیارېږي تر څو سوله رامنځته شي زه فکر کوم که چېرې په دغه مسأله باندې هم داسې یوه مسأله رامنځته کېږي یا لږ تر لږه دا اوس د سولې خبرې ښه او مثبت لوري ته بېځي ناشونې نه ده چې د دغه کس د ازادۍ لپاره دې هم کار وکړی شي یا دغه خوشی کړی شي تر دې زیات فکر کوم چې د ده اغېزمنتیا به په هغه څه کښې چې سولې ډلې ته معرفي کېږي او دای به په هغه ډله کښې غړی وي چې د طالبانو استازیتوب کوي زه فکر کوم چې د انس حقاني فعالیت او د انس حقاني ځیرکتیا او د انس حقاني روابط دې دومره په لوړه کچه باندې نه وي چې یا د ده دغې تنکي عمر تجربه چې دای دې وکولی شي په دومره لویه مسأله کښې دې خورا ځیرک او حساس رول ولوبوي خو فکر کوم ښایي د طالبانو لویه هڅه دا وي چې په دغې بانو او اخوا او دېخوا عنوانونو باندې وکولی شي دای له افغان زندان نه له افغان حکومت سره له خبرو کولو مخکې را وباسي دا به اوس معلومېږي چې دوی له امریکانو د دغه سړي غوښتنه کړې او که په څه ډول باندې دوی د افغان حکومت سره جوړجاړي ته ځي تر څو انس حقاني له افغان زندانه را وباسي او په دغه ډله کښې شامل
تاسو مخکې ملا برادر ته اشاره وکړله داسې ویل کېږي چې هغه د پاکستاني چارواکو د خوا څخه نه پرېښول کېږي چې قطر ته سفر وکړي په دغه ورځ کې د پاکستان او افغان چارواکو اړیکې د پښتو غورځنګ پر سر خړې پړې شوي دي آیا دا اړیکې به پر د سولې پر خبرو باندې منفي اغېزه ولري چې بیا به پاکستان طالبان پرې نږدي چې د سولې په خبرو کې فعاله ونډه واخلي او یا هم نور خنډونه رامنځته کړي
په دې کښې شک نه شته دی چې پاکستان له لومړي سر نه هم دوه مخې لوبه کړې وه او اوس هم دوه مخې لوبه کوي خو تر هغه ځایه پورې چې امریکا هم د فشار او زور په اساس باندې په دوی باندې ځینې فعالیتونه کوي هغه په دې معنا نه دي چې په واقعي ډول باندې دوی له هر څه اوس شاته تللي دي او غواړي چې مسأله حل شي زما په نظر باندې اصلي موضوع دا ده چې همدا مهم لامل وه چې پاکستان ملا برادر اول د ښاغلي اشرف غني په فشار نه د ښاغلي کرزي په فشار نه بلکې د غني خلیلزاد په فشار باندې پرېښو هغوی فکر کومه تر اوسه پورې دې ته نه دي آماده چې ملا برادر ته دده د سولې خبرو د مخکښتوب او یا د مشرۍ واګې په لاس کښې ورکړی شي تر څومره چې زه معلومات لرم ملا برادر سولې ته لېواله وه او غوښتلې چې د افغانانو تر منځ دا مسأله خلاصه شي لاکن هېڅکله به پاکستان دغه مسأله تر زیاته بریده پورې تر هغه ځایه پورې چې د دوی وس را شي د شیرمحمد عباس ته نږدې د مشرۍ ونه باسي ځکه دا سړی پاکستان ته خورا نږدې سړی دی او هغه څه په ډاګه باندې تقریبا وایي چې داوی غشتنې وي نو د پاکستانیانو لپاره ښایي دا ډېره په زړه پورې وي چې دغسې حکومت مشري وکړي د وطن هغه چا ته چې هغه افغانۍ فکر ولري او زیات د افغانانو په ګټو یا د افغانستان د ملي ګټو په ارتباط باندې غواړي د خبرو اصلي محور وڅرخي. دا پښتون ژغورنې د غورځنګ مسله هم یو داسې مسله ده چې د افغان پاکستان په یا د افغان د کابل اسلام آباد په اړیکو باندې بده اغېزه کوي، خو داسې ځای ته ښایي ونه رسېږي چې د امریکایانو د ټولو مسایلو مخه ونیسي او بیا داسې یو مشکل ته لاره هواره کړي چې هغه دې په افغانستان کې د جګړې د غځېدلو او یا د امریکایي اهدافو د نه ترلاسه کېدلو سبب شي. زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې تر ټولو مهمه او اساسي مسئله دا ده چې امریکا څومره همغږي رامنځته کوي او دغه همغږي تر کومه بریده پورې کار ورکوي او بیا دوی په چا باندې زیات فشار راوړي تر څو اصلي هدف ته ورسېږي او اصلي موخه ترلاسه شي. زه فکر کوم په دې ارتباط باندې هڅې روانې دي او ښایي امریکان دومره په اسانۍ باندې نه پاکستان او نه نورو لوریو ته اجازه ورکړي چې دغه خبرې د ګډوډي کې او خبرې د لاسي مسیر وباسي. بیا د افغانان پرېنږدي چې بالاخره د دغې اصلي مسالې د غوڅوالي لپاره د امریکایانو سره په ګډون له طالبانو سره د داسې یوې موضوع ته ورسېږي چې د افغان کشایۍ لپاره نور د پال چته کېښودلی شي.
د زلمی خلیلزاد مخکې ویلی و همدارنګ بعضې نور سیاستوال هم په دې عقیده دي چې تر څو چې ملي او بل ملي اجماع د سولې په اړه رامنځته نه سي دا مذاکرات به مشکل دي چې بریالي سي. په داسې حال کې چې د ماسکو په غونډه کې یو دغه د تنظیمو مشرانو داسې وویل چې باید موقته اداره رامنځته سي یا نورې وړاندیزونه کوله، تاسو په دغه اړه څنګه نظر لرئ چې څه ډول کېدای سي چې داسې اجماع رامنځته سي چې د ټولو په کې یو نظر وي؟
اصلي مسئله دا ده اشناصب چې طالبان او افغان حکومت کله په خبرو کې کیوزي اصلي مسائل راوځي، ځکه چې د افغان حکومت لپاره یا د طالبانو لپاره کومه طرحه د منلو وړ ده. په دې ارتباط باندې مختلف افغانان داسې د حل لارې وړاندې کوي چې ځینې یې عملي دي او ځینې یې غیر عملي دي. هغه چې په واقعي ډول باندې عملي دي هغه د هېواد په کچه باندې د یوې مشورتي لویې جرګې راغوښتل دي چې حکومت ته مشوره ورکړي چې په اوسنیو حالاتو کې څه وکړي. دوامه مسله یا هغه څه چې کله کله یادېږي هغه د موقت حکومت رامنځته کېدل دي تر څو یو داسې شخصیت یې رهبري په غاړه واخلي چې د طالبانو او د افغان حکومت لپاره د منلو وړ وي او په پای کې دا یوه انتخاباتي دورې لپاره لاره هواره کړي چې په هغې کې طالبانو شته حکومت کې زور کاله کسان په یو ځای باندې انتخاباتو ته ولاړ شي او هر هغه چا چې زمینه وکتله هغه د افغانستان مشري پر مخ بوځي. خو ځینې مسائل داسې هم شته دي چې دا به په یو مشترک حکومت باندې وچلولی شي. زه فکر کوم دغه ټولو طرحو باندې فکر روان دی، خو ښایي دا مسئله په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو سره دغه د جوړجاړي یا د سولې مسله څه وخت سرته رسېږي. زه فکر کوم چې دغه وخت به یې ډېر اهمیت ولري چې کومه طرحه بیا مناسبه ده او د هغې اغېزمنتیا په څه کې ده.
تاسو مخکې لوی جرګې ته اشاره وکړله، ولسمشر غنی دادی د سولې پر شورا باندې غږ کړی دی چې یو مشورتي لوی جرګه د هوت په میاشت کې راوغواړي. ستاسو د نظره دغه جرګه به څه ډول یو جرګه وي؟ آیا دا به دا ننوي جرګه یا مشورتي جرګه ده به کم صلاحیتونه ولري او همدارنګه دا څومره مؤثره ده په افغانستان کې د سولې د حل ځلو په اړه؟
دا مشوره مشورتي جرګه چې د لویې جرګې یو یو په اصطلاح د قانون له بیرون یو شکل دی او کوم خاص اجرایوي صلاحیت به نه لري، لاکن د ټولو افغانانو د ولس هغه نظر چې د استازو په شکل باندې شته دولت ته ورکوي یا شته حکومت ته ورکوي، هغوی به په تصدیقولو یا عملي کولو کې یو ډول د ځان لپاره د مشروعیت یوه د ملاتړ کوونکي منبع په شکل باندې وکاروي. او زیات باور دا هم نه دی چې حکومت په هغه شکل باندې د دغې جرګې ټول وړاندیزونه ومني لکه پخوا چې دایرې شوې وې، حتی لویې جرګې دایرې شوې وې، د علماو جرګې دایرې شوې وې، مشورتي جرګې دایرې شوې وې، لکن شته حکومتونو ټول هغه څه چې دغې جرګو غوښتل هغه عملی نکړل او اکثره وخت یې د هغې نه سرغړاوی کړی دی. د ښاغلي کرزي په وخت کې هم د دغسې جرګې جوړېدل او بالاخره د هغه د ځینې غوښتنې وشوې د امریکایي تړون په ارتباط باندې. د نه یوازې دا چې هغه غوښتنې ونه منلې، د هغې جرګې راټولولو ته هم کوم اهمیت ورنه کړای شو. په همدې ډول باندې د طالبانو په وخت کې د ډېرو زیاتو علماوو د یوې لویې جرګې رامنځته کېدل چې د اسامه بن لادن او د شته مخالفینو په ارتباط باندې باید تصمیم نیولی وای او طالبانو ته یې خبره کړې وه. هغې وخت کې هم هغه مسله په همدې شکل پاتې شوله او هغه څه چې غوښتنه وشوه په جرګه کې د هغې په ارتباط باندې مثبت موقف ونه شوه نیوله. دا اوس هم چې زه څومره فکر کومه که چېرې دغه مشورتي جرګه هغه هم د روج په میاشت کې چې په دې وخت کې د اکثریت هغه ولایتونو چې هغه لارې سختې دي او اکثریت ولسوالۍ د ولایت سره لارې قطع کېږي، د مرکز سره قطع کېږي، د هغوی کابل ته انتقال او په مناسب وخت کې رارسول او د دې دغه ټول لوجستیکي مصارف او په واقعي ډول باندې همغږي رامنځته کول ښایي دا هم مشکل وي. خو په هر حال که چېرې دغه کسان د ولس نه راټولېږي دا به څوک راټولوي؟ او ښاغلی اشرف غني وایي چې ولس یې د پخپله وټاکي، ولس یې په کوم میکانیزم او د چا د طرف نه د چا لپاره وټاکي، د کومو کسانو نه باید وټاکل شي، دا هم تر اوسه پورې یو ډول ګونګه ده. لیکن زه چې څومره فکر کومه خو په دې کې به کسان ته غوښتل کېږي چې په یو شکل نه په یو شکل له حکومت سره تړلي وي. او یا دا دی چې دوی به دغې جرګې ته چې راځي نو په یو راغ باندې به راغوښتل کېږي او کوشش په کېږي چې هغه څه ته د هوکړې سر وخوځوي چې حکومت زیات په هغې باندې ولاړ وي او یا د حکومت د اصلي مقاصدو او د سیاسي تګلارې سره اړخ ولګوي. خو که چېرې داسې کسان په کې راشي چې هغوی آزاد وي او هغوی په طالبانو او حکومت په دواړه باندې نیوکې وکړي او د دوی هغه ناهیرۍ په پته کې چې د سولې په ارتباط باندې کوي، ښایي داسې جرګه که هغه مشورتي جرګه وي که عادي لویه جرګه وي نه د طالبانو دپاره دومره د په زړه پورې مسئلې وي او نه د شته حکومت لپاره، ځکه په هغې صورت کې به بیا دوی په ټولو باندې نیوکه کوي او له هغوی به جدي غوښتنې کوي چې د دغسې جدي غوښتنو یو په یو عملي کول هغه هم داسې حالت کې چې ته د بل چا سره یا د بل لوري سره په جوړجاړي کې روان وي ښایي اسانه نه وي. خو بیا یې هم نتیجه یعنی تر زیاته بریده پورې خو به دومره وشي چې د دې ولس هغه رایه معلومه شي، د دې ولس غوښتنه معلومه شي، د سولې په ارتباط باندې د ولس نظر معلوم شي. دا ډېر مهم دی. د سب استازي هم پکې خپلواک راشي، لږ تر لږه د ولس د نظر د څرګندېدلو زمینه برابرېږي.
د دغسې جرګې غوښتنه دوه کاله تر مخه کرزي کړې وه همجر اوسني حکومت ته ولسمشر مخالفت کاوه، اوس ولې دوی د دغسې جرګې غوښتونکي سوله؟ او آیا په دغه جرګه کې به بیا هغه جنګ سالاران چې اوس هم په قدرت کې دي په مرکز او ولایاتو کې دوی به بیا رانشي او بیا به داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې هغه د دې پر ځای چې ګټه ولري تاوان وکړي؟
نومړی مسله خو دا ده اشنو صاحب چې هغه وخت کې چې کومه جرګه کرزي غوښته هغه یې د دې لپاره غوښته چې د ملي وحدت د حکومت بدیل په ارتباط باندې له ولس سره مشوره وشي. یعنې دغه حکومت مشروعیت او عدم مشروعیت او یا بقا او یا عدم بقا یا د تبدیلۍ او یا د نه تبدیلۍ په ارتباط باندې مسله یادې شي. اما زه فکر کوم چې په هغې وخت کې د شته حکومت لپاره دا مسله د منلو نه وه، نه ورته په زړه پورې وه او دې غوښتل خپله بقا له لاسه ورکړي. خو اوس چې کله مسله په سوله پورې ارتباط پیدا کوي او د سولې په ارتباط باندې مسله راپورته کېږي، د سولې په ارتباط باندې د ولس نظر ته اړتیا وي، د ولس د مخورو او هغه مخکښو استازو ته اړتیا وي چې هغوی په واقعي ډول باندې د ولس نمایندګي وکړي. اوس یو ډېره دا ده چې موضوع ډېره مهمه موضوع ده او د خلکو ورته را غوښتل او د ولس ورته راټولېدل ډېر په زړه پورې مسله ده. لیکن مشکل دا دی چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دې ځل ته به خو به بیا هم هغه کسان نه راټولول کېږي چې هغوی په یو ډول نه په یو ډول د زورواکو سره تړلي دي یا د حاکمانو سره تړلي دي او یا هم داسې بې پرې او سپېڅلي افغانان نه وي چې هغوی دې د افغان ولس په ارتباط باندې فکر وکړي یا دې افغانستان د راتلونکي په ارتباط باندې کارنده نظر ولري چې بالاخره هغه کار ورکړي او د ولس نور له دې بلمرغۍ ووځي. ویره دا شته ده، لیکن د دې ویرې سره سره هم مایوشي ته اشاره وکړه چې په دغسې یوه لویه جرګه کې به ولس خپل نظر وایي ولو که یې استازي کم وي او یا هغه څوک چې د دوی په واقعي ډول استازي څوک کوي ښایي ډېر کم پرېښودلی شي، ځکه دوی به بیا هم په تقسیم باندې راځي او په اړیکو به راځي او د یو چا سره به فرات راځي. نو کله چې په داسې شکل باندې کې راځي دا
مننه ولسمشر د پرمان پترس کی د انتخاباتو د مستقل کمیسون کمشنران لری کړل او نوې قانوني توشه کی دا سی ولکیږي چې کچيري دغه کمشنرانو درغلي کړی وي نو خود پرلماني انتخابات هم باید لغوه شي. تاسو د دې دغه اقدام څنګه چړي چې دا به څه پایله ولري؟
ما په فکر باندې د کمیسیون په غړیو کې له لومړي سره ناکاره غړي وو، ناپاکه خلک پکې وو. اما دا په دې معنا هم نه ده چې ټول کمیسیون دې ناپاکه وي او له یوې مخې به د هغوی لرې کول یو داسې چاره وي چې هغه د کاري وبللی شي، د ولس په ګټه دې وبللی شي. هغوی هم چې راغلي وو د یو زور جاري په اساس راغلي وو، یا به هم چې راځي نو د یو زور جاري په اساس پړه کې، خو اوس تور دا لګېږي چې راتلونکي کسان ښایي په سل په سلو یا په مطلق اکثریت باندې د اشرف غني طرفداران دغسې یو کمیسیون ته لاره ومومي. او ویره دا ده چې د یو ډول استبدادي سیستم لوري ته مسئله ولاړه نه شي، او داسې یو شکل باندې د انتخابات بیا رهبري نه شي چې خلک د هغې د شفافیت په ارتباط د تېر په پرتله نور هم بدګمانه شي او ولس له انتخاباتو سره کوم د زړه تړاو چې لري دا له زړه وباسي او هېڅ ډول هیله د انتخاباتو مراکزو ته ونه لري. نو زه فکر کوم د دې په ځای چې بیا موږ ګټه وکړو تاوان به زیات وي، او دا هم معلومه نه ده چې تر اوسه په څومره مادو کې واقعي تغییر راغلی. تر څو د قانون یو د عامو خلکو لاس ته وغورځېږي نو ولیدلی شي چې مهم تغییرات چې راغلي کوم تغییرات دي. او حکومت وایو ځانګړې توګه اشرف غني چې موږ له مختلفو اړخونو سره په ارتباط کې وو، له سیاسي ډلو سره په جوړجاړي او د ملي وحدت د حکومت د ټولو اړخونو په رضا باندې دغه بدلونونه رامنځته شوي دي. ولیدلی شي چې دغه بدلونونه چې رامنځته شوي د تېر په شان باندې خو په قانون کې ناکاره لاس وهنه نه وي چې د ناخوالو او د بدبختیو په کمولو کې نه، بلکې په زیاتولو کې ونډه واخلي. زه فکر کوم چې یوازې او یوازې مسئله به په دې پورې تړلې وي چې په عملي ډګر کې څه کېږي. داسې زیاتې ویناوې کېږي او بیا اصلي عمل بل شی وي، دا هغه څه دي چې ولس یې راهیلی کړی دی. زما فکر دا دی چې که انتظار وباسو چې په عملي ډګر کې بالاخره په دې ارتباط باندې کوم ګامونه اوچتوي حکومت، هغې ته وکتلی شي او په هغې باندې بیا حکومت وارزولی شي، نه په دې چې دوی اوس څه وایي. د عمل مسئله اوس افغانانو ته تر شعار ډېره مهمه ده. خدای دې وکړي چې دغه قانون کې کوم بدلون چې راغلی دا د دغې هېواد د بېوزله خلکو په ګټه وکارېږي، او یوازې د کوم لوري د قدرت د ترلاسه کولو او په هغې کې د مخکښ کېدلو یوازېتوب لپاره ترې کار وانخیستلی شي.
تاسو د راتلونکي ولسمشري انتخابات څنګه څېړي چې په داسې حال کې چې تا امسایي ودونو هم اوس ویل دي چې موږ د خاصو کاندیدانو څخه ملاتړ کوو، مثال په ډول د روسیې د خاص استازي ویل دي چې موږ د خاص کاندیدانو سره به موږ اړیکې ولرو یا به کار ورته وکړو چې هغوی د کامیابېدو امکانات یې ډېر وي. همدارنګه په خپله په دغه کاندیدانو کې هم داسې کسان وجود لري چې د مختلفو لورو سره معاملې کړې دي، د بلې خوا د انتخاباتو کمیسیون هم داسې مشکلات وجود لري. تاسو دا څنګه څېړئ؟
د راتلونکي انتخاباتو په ارتباط باندې زما نظر دا دی چې که دغه انتخاباتو نه مخکې د سولې مسله مطرح شي او بیا یوه داسې اداره رامنځته شي چې هغه دغه ناخوالو ته د پای ټکی کیږي او له هغې وروسته افغانان له تبعیزه او ترکیلت او اور او وژنو او وینو پرته د ټولټاکنو صندوقونو ته ولاړ شي. ښایي دا به ډېره بهتره وي چې نور افغانان په عربۍ کې ژوند وکړي. واشنگٹن کے سول انسٹیٹیوٹ کری وا دامس انانا انتخابات ورتشی فکر قوم چھ گورے انتخابات اشرف غنی اور عبداللہ ترمن داغے بد اغیز ناخوال او ناکارتوب لنڑی نو وقت لاغی عرس تذر پارلمانی انتخابات وشول او یعنی نتیجہ یا فائل میاشتو میاشتو وغځېدل او یو رشخان ترې جوړ دی. یو دسته یو نفر پکې وراچول کېږي، انتیکوزېږي، لکه د پنځښو یو پولې ترې جوړ کړی دی. او د دې نه وروسته که چېرې اوس بیا دغه جمهوري ریاست د انتخاباتو مسله مخکې بوتلی شي او هغه په داسې ناکاره شکل لکه دا نور چې مخکې بوتلل شول، زه فکر کوم د افغانانو لپاره به د سرلوړۍ او د عزت ځای نه، بلکې د رسوایۍ او سرکیسۍ ځای وي. او یوازې مسله به دا وي چې یو طرف په بل طرف پلار شي، یو بل به یې په بله شي، او افغانانو به پکې خپل هغه څه له لاسه ورکړي وي چې دوی یې د یوه آزاد ولس او د یوه خپلواک بشري ولس په شکل باندې غواړي چې د ځان دپاره ولري، یو انساني ژوند ولري. خو دغه حالاتو کې زه فکر کوم چې د ښو انتخاباتو تمه به ډېره سخته وي چې ښه قانون وجود ولري او سپېڅلي او پاک کسان یې په سر کې نه وي او هغه په یو شان باندې پلی نه شي او هیڅوک له قانون نه په لوړ او برلاسی نه وي او د ټولو په وړاندې قانون یو شان عمل ونه کړي. زه فکر نه کوم چې موږ د داسې انتخابات ولرو چې هغه د افغانانو په ګټه او یا د په نړۍ کې لږ تر لږه موږ څخه نیوګټل.
مننه په اخیر کې په لنډو ټکو دا وایست چې راتلونکي تاسو څنګه څېړئ د دغه ټولو ګواښونو په موجودیت کې چې د سولې په اړه وجود لري، د انتخاباتو، د نور زورواکو او نور په موجودیت کې؟
زما په فکر باندې دا د خدای جل جلاله فضل دی. منم چې دا ټول د افغانانو په مهارت او د افغانانو په وړتیا او په غښتلتیا باندې رامنځته شوي. خو مسئله ورو ورو دې دوري ته روانه ده چې خدای جل جلاله په دغې سیمه او په دغې هېواد کې سوله راولي، او کله چې سوله رامنځته کېږي د دغې سولې په خپلې لمن کې افغانان نور د آرامۍ ساه اخلي او یو ښه لوري ته حرکت وکړي. په دې ارتباط باندې د خدای جل جلاله فضل دی، یو وسیله پیدا شوې او امید مو دا دی د الله تبارک وتعالی نه چې بالاخره نور دولت له دغې تور تور تمه وباسي او یو ښه لوري ته رهبري کړي. که څه هم په شخصیتونو یا په شتابه سیاسي لوبغاړو کې چې د افغانانو اوسنی وضعیت پر مخ بیایي، داسې څېرې ډېرې کمې دي چې هغه د افغانستان او د اسلام او د دغه هېواد د ولس سرلوړتوب او لوړتوب او مخکستوب او خپلواکي اساسي ارمان. خو بیا هم له خدای نه مهیله نه ده غوسه شوې، له خدای مهیله دا ده چې بالاخره دا ولس څه لوی ته بوځي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محیب الله شریف، تاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه مننه. تاسو ته زیات پر لټوبونه غواړم. مننه، خدای په امان.